علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ماسپخین یو بجه شوې دا ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کیم. په دې خبرونه کې به په پاکستان کې د جمهوریت حکومت په لومړي ځل 15 کاله پوره کېدل، قبایلی سیمه تیرا کې د وسلوالو ډلو ترمنځ نښته، په راتلونکي انتخاباتو کې د فاټا د خلکو ستونزې، د عموند ایجنسۍ د ماشومانو تعلیمي ستونزې، د بلوچستان د لوی سرنوال عبدالواسط ترین خوشي کېدل او په نورو موضوعګانو به هم رپوټونه واره. 19 پروګرام د بختر ستوري هم لرو، خو لومړی به د دې سات تازه خبرونه واورو چې زموږ همکار ګل ایاس یې تاسو ته وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سرټکی، د پاکستان قومي اسمبلی بیګا د 15 کاله ايني موده پوره کېدو وروسته اړنګ کړی شوې ده. په قبایلی سیمه خیبر کې د دوه وسلوالو ډلو ترمنځ نښتو کې شل کسان وژل شوي دي، او د چین نوی ولسمشر وایي د اداره به د چینی خصوصیاتو لرونکو سوشلیزم یوې مخې لپاره کار وکړي. اوس د خبرونو تفصیل، بیګا د پاکستان جمهوریت حکومت او پارلمان په لومړي ځل خپل موده پوره کړی ده. دا د هیواد په تاریخ کې لومړی ځل دی چې ټاکل شوی حکومت او قومي اسمبلی خپل آئینی 15 کاله پوره کړل. وزیر اعظم راجا پرویز اشرف بیګا خپل وینا کې دا کامیابی وستایله او د ډیموکراسۍ بریا وبالو.
یہ درست ہے کہ گزشتہ 5 سالوں کے دوران
دا خبره رښتیا ده چې په تیرو 15 کلونو کې د شودو او یا د شاتو سندونه مو نه دی بویلی، خو موږ ته په وراثت کې د ملاو شو مسلو په کومولو کوم خپلې هڅې کړې دي. د جمهوریت بنیادونو مضبوطولو لپاره مو هر قسمه هلې ځلې کړې دي، او هم دغه وجه ده چې نن جمهوریت پیاوړی دی او په راتلونکو ورځو کې به جمهوریت له خطرو سره نوی مخامخ. بیگانی مشپا د قانوني مودي له پوره کولو وروسته د دې هیواد قومي اسمبلی او حکومت اړنګ شول، او اوس نگران حکومت به د دې هیواد چاري د عمومي انتخاباتو ترسره کېدو پوري پر مخ بیاي. دا ان تر مخې لندمحالي حکومت باید په درې میاشتو کې انتخابات وکړي. په قبایلی سیمه خبر کې د چارواکو په وینا 13 ورځ د دوه وسلوالو ډلو ترمنځ نښته کې شاوخوا شل کسان وژل شوي، خو آزادو سرچینو د دې مرجوبې تصدیق نه دی کړی. د خبر ایجنسۍ یو سرکاري چارواکي د نوم نو څرګندولو په شرط نن سهار مشال اډې ته وویل چې تیر ماښام د سیمې په لری پرته تیرا میدان کې د حکومت پلوه انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په تازه نښتو کې دواړو خواوته دغه مرجوبله وختې ده. په تیرا میدان کې له ډېرې مودې راهیسې د حکومت پلوه انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ خونړۍ نښتې دوام لري، او په سیمه کې فوجي عملیات هم روان دي. په تیرا میدان کې د خراب امنیتي وضعیت او نښتو له کبله په پېښور کې هم امنیتي ګامونه سخت کړي شوي. د بلوچستان لوی سارنوال واسطرین چې څو ورځې وړاندې نامعلومه وسلوالو تښتولی وو نن راخوشې کړی شوی دی. په کوټه کې واسطرین نن مشال اډې ته وویل چې تیر ماښام د ډېر اسماعیل خان سره سیرمه ډبرې سیمې څخه خوشې شوی دی. د دوی په وینا د مقامي قبایلو جرګو او د هلو ځلو وروستو دا خبره ممکنه شوه. د واسطرین د تښتونې پړه هیچا نه و منلې. د بلوچستان د لوی سارنوال یا پراسیکیوټر جنرال تښتونې په غبرګون احتجاجونه هم شوي ول. د بلوچستان چارواکو نن ویلي چې څو ورځې وړاندې تښتول شوي د چک ریپبلک دوه سیلانیان د راخوشي کولو لپاره په سیمه کې عملیات روان دي، او شپږو پورې مشکو کسان یې نیولي دي. د چاغي سیمې مرستیال کمشنر عبدالقدوس مینګل نن مشال لري ته وویل چې په عملیاتو کې د مقامي خلکو مرسته ورته ترلاسه وه. د روانې میاشتې په 14 نیټه دوه چکۍ نجونې هانا همپلووا او انتونی خراستیسکا له ایران څخه کوټې ته په لار وو چې په نوکونډي سیمه کې وتښتول شوي. د دوی د تښتولو ذمهواري لا هم کومې ډلې قبول کړې نه ده. د کندهار په دامن ولسوالۍ کې د خالی په ماښام د نړیوال اطلاف یو هیلیکاپټر غورځېدلی چې د چارواکو په وینا یو کس پکې وژل شوی او یو ټپي دی. دا په تیره په یو اونۍ کې په دې سیمه کې د الوتکو د غورځېدو دویمه پیښه ده. د دوشنبې په ورځ په دامن ولسوالۍ کې یو بله امریکایي الوتکه غورځېدلې وه چې 15 امریکایي سرتیري پکې وژل شوي وو. د اطلافي ځواکونو یو ویان لوکا کارنیل اسوسییټډ پرس خبري ایجنسۍ ته ویلي چې د الوتکو د نسکورېدو پر مهال په سیمه کې د دښمن فعالیتونه نه دي لیدل شوي، او دا پیښې د سبب په اړه څېړنې پیل شوي دي. افغان چارواکي وایي د بګرام د زندان د سپارنې په اړه یو وار بیا امریکایي لوري ته یوه اونۍ وخت ورکړی دی. د ولسمشر د ویان دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د خالی په ماښام په یو ټلیفوني رابطې کې له ولسمشر حامد کرزي وغوښتل چې افغان حاکمیت ته د بګرام د زندان د بشپړې سپارنې په برخه کې د یوه اونۍ وخت ورکړل شي. خبرپاڼه زیاتوي چې حامد کرزي د امریکا د دفاع وزیر دا غوښتنه ومنله او یادونه یې وکړه چې تر اوسه پورې څو ځلې د بګرام د زندان انتقال ځنډول شوی او باید دا ځل افغان لوري ته د دې زندان د بشپړې سپارنې چارې عملي شي. د ازبکستان د پولې د ساتنې کمیټې ویلي چې درې تنه افغانان د امو د سیند په یو ټاپو یا جزیره کې ازبک پوله ساتو سره په جګړه کې وژل شوي دي. د دې کمیټې یو ویان وایي چې یو افغان په دې نښته کې ټپي شوی هم دی. د ازبکستان د پولې د ساتنې د کمیټې مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل شوي چې د مارچ د میاشتې په 14 نیټه د پیغمبر ټاپو کې دریش تنه افغانان لیدل شوي وو. دا کمیټه وایي ازبک پوله ساتو د افغانانو ته خبرداری ورکړې وو چې له دې ټاپو پشاشي خو هغه دې خبره ته پاملرنه ونه کړه. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اوري. د چین نوی ولسمشر شي جینګ پینګ ژمنه کړې چې د دې اداره به د چینی ولس د لوی بیا ژوند او د چینی خصوصیاتو لرونکي سوشالیزم لوی مخې لپاره کار وکړي. شي دا خبره په خپل لومړی وینا کې وکړه. د دې زیارت پورس د چین ولسمشر وټاکل شو. نو موري په بیجینګ کې د هیواد قومي کانګرس ته په خپل وینا کې ویل کس د پاسه یو عرب خلکو ژوند خکول غواړي نو هیواد یې لږه کارا د مطمئن کېدو او یا په کار کې د سستۍ توان نه لري. د واکمن کمیونست ګوند مشر زیاته کړه چې دوی باید د درغلیو بیوروکراسي واکمنۍ او نور ټولو ناسمو چارو پر ضد کار وکړي. او وروسته خبر دی د امریکا ولسمشر باراک اوباما اسرائیلو ته په دې هیواد کې د نوي حکومت په جوړېدو مبارکي ویلي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما هیله مند دی چې د اسرائیلو له نوي حکومت سره به د امنیت او د سولې په برخه کې د دواړو هیوادونو د ګډو اهدافو لپاره نږدې همکاري ولري. تمه ده چې ولسمشر باراک اوباما به د چهارشنبې په ورځ د امریکا د ولسمشر په توګه اسرائیلو ته په لومړی سفر لاړ شي. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه د ګل ایاس نه اوریدل. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف وایي د جمهوریت پر ضد قوتونو ماتې خوړلې ده.
خدا کے فضل و کرم سے جمہوری قوتوں نے فتح حاصل کر لی ہے.
د فاټا خلک وایي په اوسنۍ نامنه کې به دا ډېره ګرانه وي چې په قبایلي سیمو کې انتخابات وشي.
قبایلو کې خوجی داسې علاقې جنگ زده علاقې دي، اوس هم ورته جنگ روان دی، بدامنی ده، لکونه خلک بې کوره شوي دي. زه فکر کوم چې سخته مرحله به وي.
د مومند ایجنسی د میچنې په بنگلو کلی او شاوخوا نورو کلو کې ماشومان تعلیمي ستونزې لري او په 19 پروګرام د باختر ستوري کې به په جلال آباد کې د خوځو د یوې غونډې حال ووري.
دغه شانتي غونډې او مشاعرې ډېرې ښې دي، ځکه دا یو پیغام دی زموږ هغه خویندو ته چې ناخبره دي، هغه خویندو ته چې هغوی لاسرسی نه لري، مشکلاتو سره مخ دي.
نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوسه اوسو د خبرونې لومړی رپورت اړخته. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف وایي د جمهوریت پر ضد قوتونو ماتې خوړلې ده او ټاکل شوی حکومت خپل آئینی موده پوره کړه. دا خبره نوموړي کامتا په خپل اخیری وینا کې وکړه چې تفصیل د اسلام آباد نه د خپل همکار یاس مستخل پر رپورت کې اورو.
د قومي اسمبلی 15 کلنه آئینی مودې په ختمېدو وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د خالی پشپا کامتا اخیری خطاب وکړو. د دوران نوموړي د 13-15 کالو په کارکردګۍ او لاسته راوړنو رڼا واچوله. د وزیر اعظم وینا وا چې پاکستان کې کله هم جمهوریت ودې ته نه دی پرېښودې شوی او غیر جمهوري طاقتونو تل د دې خپې وهلي، خو نن د پیپلز پارټي حکومت خپل 15 کاله پوره کړ.
خدا کے فضل و کرم سے جمهوری قوتوں نے
دی وی د خدای په فضل سره جمهوری قوتونو بریا مونده ده او نن یو جمهوری منتخب حکومت په آئینی طریقہ اقتدار بل چاتا د اړولو په مرحله کې دی. زفدې موکا د ټولو سیاسي ګوندونو او ادارو مننه کول غواړم چې چا د جمهوریت په وده کې خپل کردار تر سره کړی دی،
خپل کردار ادا کیا.
وزیر اعظم زیات کړه چې د کال 1999 نه را پدې خو پاکستان کې د توانایي د پاره هیڅ کار نه دی شوی. د غرنګ د دوی حکومت ته ترهګری، پریوته معیشت، ګرانی او بیروزګاری هم په ورسکه پاتې شوې دي.
موجوده حکومت جب برسره اقتدار آئے
دی وی موجودہ حکومت چکل واک کے راغے نو پاکستان د نړیواله تنہائی ښکار وو او تر دې چې برادر ملکونه ورسره هم ادریدو ته تیار نه وو مونږ د یوې اثرناکې خارجه پالیسۍ په ذریعہ په نړۍ کې د پاکستان مقام به حال کړو او د دې عملی ثبوت دا دی چې پاکستان د ملګری ملتونو د سلامتی کونسل غړی جوړ شو مونږ د امداد په ځای تجارت ته اهمیت ورکو او د ټول نړۍ د ملکونو او سیمې سره مو د ښه تعلقاتو بنیاد کېښودو او دغه رنګ مو د امن او تجارت د ودې لپاره افغانستان او هندوستان ته د دوستۍ لاس وغځولو
دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے
وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د پارلیمان دننه او بهر ټولو سیاسی ګوندونو مننه وکړه او وی وی چې ټولو د جمهوریت د بقا لپاره خپل کردار په خشان تر سره کړی دی د ته خبره موجوده حکومت د میډیا تنقید هم برداشت کو دراتلونکي ټول ټاکنو او نوی حکومت پاړه د وزیر اعظم وینا وا
مینه وزرای اعلی کو تجویز
دی وای ما وزرای اعلی ته دا تجویز ورکړو چې ملک کې د کامی او صوبایي سملو وټونه په یو ورځ وکړي شي او ما ته په دې خبره خوشحالي ده چې دوی زما د خبرې سره اصولي توګه باندې اتفاق وکړو چې ورسره زما حوصله او په جمهوریت ایمان نور هم کلک شو زما دا هم باور دی چې د وټونو نورې مرحلې به هم دغه رنګ په خیر سره سرته ورسي او په عبوري حکومت به هم زر اتفاق وشي زه سیول سوسایټي عامو خلکو سکیورټي ادارو سرکاري ادارو میډیا او د ژوند د هرې تبې سره تعلق لرونکو خلکو ته خواست کوم چې انتخابي عمل دې په آزاد پرسکون او ښایسته چاپیریال کې سرته ورسوي
مکمل کړي
د وزیر اعظم د خطاب وروسته د شپې 12 بجې ولسمشر آصف علي زرداري پایني توګه د قومي اسمبلې د ماتولو اعلان وکړو چې ورسره ټول وزیران مشیران او کابینه هم ماته شوه خو تر څو چې بل نگران وزیر اعظم نوی ټاکل شوی تر هغه به راجا پرویز اشرف د وزیر اعظم په حیث کار کوي او هم هغه به د ټولو وزارتونو انچارج وي ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
د ریاض مسخل رپورټ تاسو اوریده اوس بلاړ شو قبایلی سیمې ته د خیبر سرکاري چارواکي او ځایي خلک وایي چې د خیبر ایجنسی په لرې پرته سیمه تیرا میدان کې د حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ نښته شوې چې پکې خوشا شل کسان وجل شوي دي د تیرانا بې کوره شوي عیني شاهدان وایي چې یو شمېر کورونه پکې سزول شوي دي او د سیمو نه د ډزو آوازونه راځي په دې حق له نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو
د خیبر هاوس یو سرکاري چارواکي نوم نه سرګندولو په شرط نن سهار مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر ماښام د خیبر ایجنسی په لرې پرته سیمه تیرا میدان کې د حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په تازه نښتو کې خواو شاشل کسان وژل شوي دي او یو شمېر پکې جوبل شوي دي او د دغې مرګ ژوبلې د شمېرې په اړه دواړو خواو نه متضاد دعوې مخې ته راغلي دي او د آزادو سرچینو نه هم د دغه مرګ ژوبلې د شمیرې تصدیق نه کیږي او په تیرا کې د مواصلاتي نظام د نشتوالي له امله کره معلومات مخې ته نه راځي د تیرا میدان سیمینا بی کورشوی عینی شاهدان وای چې په تیرو څو ورځو کې وسلوالو د ځایي خلکو په لسګونه کورونه او دوکانونه هم سوځولې دي او په دې سیمه کې د کورونو نه تور لوګي خېږي او د لویو ډزو اوازونه پکې تر غوږو کیږي او د دواړو خواو نه وژل شویو کسانو مړي هم لیدلې دي چې د تیرا په بیلابیلو برخو کې پراته وو او عامو خلکو ته هم پکې مرګ ژوبله اوړېدلې ده چې ښځې او شومان هم پکې شامل دي په خیبر سیمه کې نا دولتي اداره الخدمت فاونډیشن وای چې د تیرا میدان نه د سدی او رغزو او خیبر ایجنسی د پیر میلې لارې په لسګونه کړي را روان دي او خوښه یو نیم سل کورنۍ معلومات را جمع کړي دي چې صد پاسه سل کورنۍ پکې په خبر تر رسیدلې دي او 15 کورنۍ پکې د کورمې ایجنسی دورانی کډوالو کیمپ ته تلې دي د تیرا بے کوره شوی یو تن محمد الف فریدی د تیرا د جګړې او خپل بے کوره کېدو په حق له مشال ریډیو ته وای
جګړه خو ډېره سخته نه ختیره ځکه چې دغه درې څلور ورځې چې کوم نه ختیرو کنه بېخي ډېر کسان ډېرې کوټې پکې وسول کسان پکې مړه شول کنه تر کیخېل او کومه تاپه چې وایي دغو کسان پکې مړه شول نو مزایل استعمالېږي راکټ ګولې چې کومې راغې وي ډنګرې مشینې دان وي ماټرم استعمالېږي یار بېخي ځکه چې په پیله ورځې نه چې کوم بارون شروع شوی و کنه نو ټوله شپه او ورځ په ماشومانو باندې په شګو کې پوه شوې په غرونو کې پلیارو کې په ټولو ماشومانو داسې بارون کېدلو چې مرګ نن زیر جوړ وو پوښوي څوک دی مورون څوک څنګه یار هم باندې څه خوراکونه څه مزه مساغم نه وا پوښوي زریا
د تیرا د کډوالو په حق لباندې د رخصت لوجې د خیبر پولیټیکل چارواکو سره رابطه اون شوا. خو د قدرتي افتونو د نظم صوبایي اداره پی ډی ایم ای وای چې که د خیبر پولیټیکل چارواکي دوی ته د دغو کډوالو تفصیلات ورکړي نو دوی به یې په جلوزو کډوالو کیمپ کې رجسټر کړي. بلخوا د اف سی ځواک یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان امنیتي سرتیری هم تیرا میدان ته داخل شوي دي او د وسلوالو پر ضد د عملیاتو تیاری کوي. یاد دی وی چې په تیرا میدان کې د انصار الاسلام ډله چې مشري یې قاضي محبوب الحق کوي د تیرې اوږدې مودې رئیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې چې مشري یې منګل باغ کوي ورسره په جګړه کې ښکېله ده او اوس یې تیر څه مودې رئیس پکې د تحریک طالبان پاکستان پر ضد هم جګړه پیل کړې ده. د ویلو وړ ده د خیبر جنسۍ په باړه تحصیل کې هم د تیرې اوږدې مودې رئیس د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او د بدامنۍ له امله ترې په زرګونه خلکو خپلې کډې هم وستلې دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لیډیو تاسوره اوس بلاړ شو بلوچستان ته. د بلوچستان لوی سرنوال یا پراسیکیوټر جنرل عبدالواسع ترین چې اتلس ورځې مخکې نامعلومه کسانو تښتولی وو خوشی کړل شوی دی. په سیمه کې د مشال لیډیو خبریوال وایي دې بیګا د قبایلو تر هلو ځلو وروسته خوشی کړل شوی دی. واسع ترین له مشال لیډیو سره د خبرو اترو په وخت ویلي دې له ژوبه اسلام آباد ته روان وو چې خلکو وتښتو. د ده د تښتولو پړه هیڅ ډلې نه وه منلې. له عبدالواسع ترین سره په کوټه کې زمونږ همکار برکوال میاخیل مرکه کړې ده او له دې پوښتلې چې د تښتونې کیسه دې وکړي.
ما د ژوند په اوږد تاریخ او د اسلام آباد له ښار څخه سکرین کول کې څه کېدلې په تاریخ نو د کوټې راوتلم پنځه بجې لږ بګ زو تر اورېدلم د زو بس په بای پاس ولاړم بلوچستان نور کراسکي دا سنګر چې څو څو کراسکي چې یو څه لږه مې دا بل دا نفر والا کې چې وکړ دا نفر والا چې وتلم مخ چې لاړم د دې ته نامې مې چې زلې دا په غوړي کې چې یو کښې بازار دې بربر بازار تیر شولم چې فاروق
احتجاج
کوم رپورٹ دی په تلسر دي چې دي څوک دا راتو چې ملي ته شي نو پټه شارم خبرې مې چې بنڅو وی دي چې نن بنڅو وی دي چې لا کوم بنڅو وی دي مې نه کوټه چمن یم بنڅو وی دي نو هغه دا به وګورم خو ما په خیر د سیمه خلکو مشران رول پکې ادا کړی.
آیا دا را تویلې چې اساس دره خوش کېدو په بدل کې به وسلوالو ته پیسې ورکړل شي کنه؟
زه په دې معلومات نه لرم. ونه فاتره ورسېدم زه په فاتره ورسېدم
تاسو واوریدل چې د بلوچستان لوی سارنوال عبدالواسع ترین چې شاوخوا درې اونۍ وړاندې تښتول شوی و اوس خوشی کړل شوی دی او په دې اړه ټول تفصیل تاسو د نوموړي له خولې واورېده. او اوس به لاړ شو پېښور ته. د پاکستان د حکومت پنځه کاله پورې کېدو وروسته فیصله شوې وه چې د ټولو صوبو اسمبلۍ به په یو ځای ماتېدلې او د دوی راتلونکي انتخابات به هم په یو ځای کېږي. خو د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلۍ چې د فیصلې تر مخه باید د مارچ په شپاړسمه تاریخ یا پرون ماته شوې وي داسې ونه شو. د دې کار تر شا څه وجوهات وو دا د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی او د مخالفو ډلو مشر اکرم خان دورانی لخوا د نگران وزیر اعلی په نوم د اتفاق ورستو پریکړه شوی و چې نن به موجوده صوبایي اسمبلی ماته کړی شي او د پروګرام تر مخه نن به نگران وزیر اعلی سوګن پورته کول. خو ولې د نورو صوبو د نگران وزیر اعلی په نوم باندې د اتفاق نه کېدو له وجې خیبر پختونخوا کې هم نگران حکومت راتلل وځنډولی شو. په دې اخلاص چې کله مونږ د حکومتي ګونز پیپلز پارټۍ سینیر صوبایي وزیر رحیمداد خان او پختل د هغوی وینا وه چې دا سمجوتا د د نشه وه چې ټولې اسمبلی به په یو ورځ ماتې کړی شي او په یو ورځ به انتخابات وکړی شي ځکه چې دا د ملک د یووالي لپاره ضروري ده.
بلوچستان او سند صوبې کې خبر داسي و لږ نو دوی مرکز او صوبو دا خیال لري چې په یو ورځ باندې دا ډیزال شي چې په دې کې کوم جرګی راشي. زموږ د سامنے 27-26 مارچ باندې پورې کېږي او د پنجاب چې کوم دی په آپ کې او دغه شان بلوچستان اسمبلی چې کوم دی په دې کې دا یو سمجوته شوی ده چې په یو ورځ باندې به قومي اسمبلی او د صوبایي اسمبلی الیکشن به کېږي.
بلخوا هم په دې موضوع چې کله مونږ د آئینی چارو کارپوه وکیل بیرشر باچان وپوښتل نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا آئینی مدت اسې هم په 28 مارچ سرته رسیږي نو باید چې دوی د روانې میاشتې تر 28 نیټې خپل آئینی مدت سرته ورسي او د هغې وروسته نگران حکومت راولي. یادونه ولته چې حکومتي او اپوزیشن ډلو نه علاوه کارپوهان نظر لري چې ټول ملک د قومي او صوبایي سملو انتخابات په یو نیټه وکړي شي. دا به نه یوازې د ملک یووالي لپاره ښه ګام وي بلکې ملکی حالات هم د دې جوګه نه دي چې په بیلابیل ورځو باندې انتخابات وکړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون لیکي کله چې د انتخاباتو وخت راشي نو د بریا لپاره د سیاسي ګوندونو هلې ځلې هم پراخې شي. په لیکنه کې راغلي په دې وخت د پرمختیايي پروژو او کارونو اعلانونه هم کیږي خو اصلا دا د ستونزو د هوارې سمه لار نه ده. نور له شاهین بنیري ناورو.
اکسپرس ټریبیون لیکي په دې تیرو سو اونیو کې سیاسي هلې ځلې ډېرې زیاتې شوې دي. وزیر اعظم د کارخانو هغه پلانټونو ته د ګیس ورکولو اجازه ورکړي په کومو چې بندیز وو. د وزیر اعظم لخوا د اعلان د وټونو د ګټلو لپاره دی. دغه شان د ایران سره د ګیس پایپ لاین د منصوبې پرانست اگر چې ډېره ښه منصوبه ده او د هیواد د انرژي ضرورتونه به پوره کړي. خو رښتیا خبره دا ده چې دا پرانسته د حکومت د واک د مودې پای ته د رسیدو نه څو ورځې وړاندې سرته ورسول شوه. د دې سره دا پوښتنه راوچتېږي چې آیا دا پرانست هم د سیاسي ګټو لپاره وا او کنه. ډېر به وایي چې او دا د سیاسي ګټو لپاره وه. دغه شان په پنجاب کې د میټرو بس د منصوبې پرانسته او د پرمختیا په منصوبو پیل د دغه لړۍ کړی دی. ورځپاڼه لیکي دا ټولې د پرمختیا منصوبې د ولس لپاره د خیر دي خو سیاسي ګوندونه د هر څه په هغه وخت کې کوي چې د واک مدعی په ختمېدو ده او ولس دومره بېوقوف نه دی چې په دې چلونو باندې نه پوهیږي. داسې چلونه د دې نه په مخکې انتخاباتو کې هم مخته راغلي دي ولې دا د معاملو د هوارولو ټیکلاره نه ده. دا اوس چې موږ څه وینو په کار دا ده د هر څه په میاشتو او کلونو مخکې ترسره شوی وي. دې سره به نه یوازې سیاسي ګوندونو ته ډېره ګټه شوې وه بلکې دا درک به هم لګېدلی و چې سیاسي ګوندونه په رښتیا د ولس پرمختیا غواړي.
د شاهین بنینی نه تاسو د ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون د یوې مقالې ژباړه اورېدله. اوس په لاړ شو قبایلي سیمو ته. د بیلابیلو قبایلي سیمو اوسیدونکي وایي په اوسنۍ نامنې کې به دا ډېره ګرانه خبره وي چې په قبایلو کې انتخابات شي خو دوی هیله مند دي چې په سوله ییز ډول به د انتخاباتو عمل ترسره شي. د قبایلو اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې په کیمپونو کې د هم ورته د انتخاباتو لپاره سم انتظامات وشي. له پیښوره شبیر احمد جان پی رپورټ لري.
دا قبایلو سیمو اولس وایي چې په موجوده خراب امنیتي حالاتو کې په قبایلو کې چې ځینې سیمې جنگزده دي الیکشن کول یو سخته مرحله ده ولې دوی غواړي چې پورم نه انتخابات وکړي شي او دوی خپل رای استعمال کړي. بلخوا دوی وایي چې دا وخت په زرګو قبایلیان بې کوره شوي دي او په خیبر پښتونخوا په بیلابیلو کیمپونو کې میشته دي او د الیکشن کمیشن هغه ګام چې دوی ته په کیمپونو کې د وټونو اچولو انتظامات وشي یو ښه ګام دی. دا باړه منظور افریدي په دې لړ کې مشال ریډیو ته صدارنګ وویل.
نو قبایلو کې خو جی داسې علاقې جنگزده
علاقے دی وسمر تا جنگ روان دے و بدامنی دا لکون خلق بے کور شوی دی اپ کیمپونو کی آبادی یا سو پ کرایو مان دے پکورونو کی وسیگی نو ووٹ خو جی او بنیادی حق تے او پکار دے چ سو ہم پ کمزے کی وی او خاص کر قبائل چ آئی ڈی پیز دی او پ کیمپونو کی آبادی نو اگے دا پارا پ کیمپونو کی چ خ انتظامات ہوشی او فل پروف او سیکورٹی دا بڑے خبر ہوئی زو فکر کوم چ سخت مرحلہ بوی دا امید دے چ الیکشن بخی طریقے سے روشی اور پرامن طریقے سے روشی
بلخوا دا قبائلی سیمی سره تعلق لرون کی او دا پیخور ہائی کورٹ دا وکیلانو پخوانی صدر دا لطیف اپریدی پوینا پا کیمپونو کی دا سہولتونو ورکول یو خو گام دی ولی دا دوی پوینا دا بے کورشی خلق دا وقت پا مجبوری پا حالت کی دی او که کم یا گون هم دوی سره مرسته وکړه نو ممکنه ده چې راتلونکي انتخاباتو کې ته په خپل حق کې وټونه په مجبوری حالت کې واخلي
خبر دا ده چې بظاهر خو حق کاری چې خلکو دا ووټ حق نظر کیږي دا متاثر کیږي لیکن ورسره خبر ادا ده چې هغه خلکو ته سوک ورغلی دي کم امیدوار ورغلی دي چې هغوی سره ملو شي هغوی سره کینی هغوی سره پاسي نو بنیادی خبره خدای چې هغه په کیمپونو کې چې دي په کیمپونو کې هغوی انفلوئنس کېدی هم شي دي یو خاص کینډیډیټ په حق کې اگر چې ټیک د ووټ د هغوی حق دی خو هغوی ته وویل شي چې ووټ یو مخصوص سړي ته ورکوئ هغې کې پیسې خورې شي هغوی له رشوت ورکي کو باندې دوړه دباو شي نو التا ووټونه بالکل انفلوئنس کېدی شي
نوموړی دا هم وایي چې موجوده حالت کې په قبایلو کې الیکشن ممکن نه ښکاري او که کېږي هم نو د ټګې امکانات پکې زیات وي
نو یقیني خبره ده چې الیکشن التا کول لکه اوس دا په باره کې ممکن نه دی او بره خو بالکل ممکن نه دی ځکه چې رسایي ورته نه کېږي دغه یو حلقه چې د باړې ده نیشنل اسمبلی شپږ څلوېښتمه حلقه د قومي اسمبلی په دې کې خو ماته ډېر تکلیفات ښکاري البته پدی کے بوگس پولنگ غلط پولنگ ٹگی توڑی دیر زیادہ کی
یادونه ولدا چې سمو د وړاندې پیښور های کورټ الیکشن کمیشن ته امر ورکړو چې د قبایلو څخه بې کوره شوي کډوالو ترې په کیمپونو کې د وټونو اچولو انتظام وکړي شي چې پر الیکشن کمیشن مثبت جواب ورکړی دی او ویلي دی چې ټولو کډوالو ته په کیمپونو کې د وټونو اچولو سهولت ورکړل کیږي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سوه یویش
په لنډو سپو یا شارټ ویوز دو لزره یو سل دیرش دیر لزره پنځه سوه اتیا او پنځه لزره اووه سوه شپېته کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام پاکې او صافي اورېدلی شئ
مشال لڑیو تاثر اوس بلاڑ شو قبائلی سیما ممند تھا د قبائلی سیما ممند د میچن پ بنگلو کلی اشاخوا نورو پنسو کلک کے د جینکو والکانو د منسنیو یا سانوی درجے تکڑو اسکول نہ نشتہ ددی کلو سیدن کی وائی پدے ٹول سیما کے لپنزل لسو زرو زیاد کسان اسی او دوی د او دوی ٹول اسکولوں تا اڑتیا لری پدے اڑا نور تفصیل د خپل خبریال پر رپورٹ کے ورو
د کوز محمد جنسه میچنه په بنگلو کلی عقل کور رحیم کور او رزق قبر سره نزدې سیمو کې پرایمری سکولونه خوشته دي ولی د میډل یا های سکول د نشوالي لوجه د سیمه ولس لوړ زده کړې د هغوی په وینا نشي کوله یو ځوان او هم د دې سیمې په یو سکول کې سبق ویلې دا سات پرایویټ تعلیم کوي او د دیار لسم جمعه زده کوونکی دی هغه نامو پختل څه مشکل به درته چې د لری کلیو سکولونو ته به زده کړې لورتلې
به په لار کې مختلف قسم ته تکلیفات د دې چیرې خورونه دي په کې لار کې داسې بل غریب نن دی غریب خلک ځان درکا وی بازی بازی داسی چې وی وس کیږي غ په سیکل سره دی ګنه ډیر چې کوم دی غ په دل مزل خی 5 سال غلار باندې زتل راغې مجي
ګل نواز د دخیل وای په داسې وخت کې چې تعلیم لکه د خوراک په شان یو مهم ضرورت دی ولی هغه ته بیا هم دغه سہولتونه نشته دی
کلاسې بعد باران وی یخنی وی پاغي کې مونږ دغه سره غلی په دل زور ازو کلاسې ګرمي وی غریبی د هر چا غریبی دنو داسې کسان بګشته چې غی لپلار کور کې پیسې سحر کې نشي ورکولې نو هغه غریبانان چې راشي د دریو سلور پوری غی دغه سی تنهری او زما چې سکول راتلم نو دغه سی کله بمزان سره روټای راوړی
یو ماشوم رضا الله چې په ګورنمنت های سکول ډبکور کې دا سات د اتم جمعه امتحان ورکړې وی ویل هغه د خپل کلی نه چې سکول درسي نو ډیر نو وخت شوی وی
د سی ټویل نشا چې دیو دلا شیزو تندم بکیو سکول وو دا بکنی خپل ټیم ته خنوش رسیدلې بس تل استاد به راګیر کې مو وغي سل خو تقریبا دغه منګ د کوانډیانی او نسی خو شانور هم شته خړی
دل فراز هم تر خپل وسه سبق ویل دي خدا سات ګاډي اخلي او خرسوي هغه ویل باید حکومت په سیمه کې میډل او های سکولونه جوړ کړي
تقریبا 15000 پورې آبادی ده او دوه تقریبا چې موږ په کلی کې پرایمری خو میډل سکول دلته نږدې نشته دي دا 4 کیلومتر مزل پیدل کوي خلک
دغه اولس د ګلو او د غختونو لپاره مو ایجنسی ایجوکیشن افسر محمود ایجنسی سره بیا بیا د رابطې کولو هڅه وکړه خو بریالي نشو ولې د محکمې د نورو ذمہوارو په وینا چې د تعلیم محکمه لګیا ده لنګول شوي سکولونه د بیا جوړونې لپاره هم کارونه روان کړي دي او په داسې سیمو کې لکه بنگلو کلی او نور ګوانډي کلی د سکولونو د اپګریډیشن لپاره د تعلیم حاصلونکو ځوانانو سروي هم کوي چې په دغه سیمو کې سکولونه تر اتم او لسم جماعت پورې اپګریډ کړي شي
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوګو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
اوریدن کو مشال ریډیو تاسو ورې اوس د مسپخین یوانی ما بجا ده نو د ګل ایاس نبلند خبرونه وورو
پاکستان جمهوری حکومت او پارلیمان په لومړی ځل خپل موده پوره کړی ده د هیواد په تاریخ کې لومړی ځل دی چې ټاکل شوی حکومت او قومي اسمبلی خپل آئینی 15 کاله پوره کړل وزیر اعظم راجا پرویز اشرف تیره ورځ خپل وینا کې دا کامیابی وستایله او د ډیموکراسۍ بری وبالو په قبایلی سیمه خیبر کې د چارواکو په وینا تیره ورځ د دوه وسلوالو ډلو ترمنځ نښته کې شاوخوا 40 کسان وژل شوي دي خو آزادو سرچینو د دې مرګ ژوبلې تصدیق نه دی کړې په تیره میدان کې د خراب امنیتي وضعیت او نښتو له کبله په پیښور کې هم امنیتي ګامونه سخت کړي شوي د بلوچستان لوی سارونل واسطرین چې څو ورځې وړاندې نامعلومه وسلوالو تختولې وو نن راخوشي کړي شوي دي په کوټه کې واسطرین نن مشال لډیته وویل چې تیر ماښام د ډیر اسماعیل خان سره سیرمه ډبرې سیمې څخه خوشي شوي دي د بلوچستان چارواکو نن ویلي څو ورځې وړاندې تختول شوي د چک ریپبلک دوه سیلانانو د راخوشي کولو لپاره په سیمه کې عملیات روان دي او شپږو پورې مشکوک کسان یې نیولې دي د دوی د تختونو ذمہواري لا هم کومې ډلې نه ده قبول کړې د کندهار په دمان ولسوالۍ کې د خالی په مخام د نړیوال ائتلاف یو هلیکاپټر غورځیدل چې د چارواکو په وینا یو کس پکې وژل شوی او یو ټپي دی افغان چارواکي وایي د بګرام د زندان د سپارنې په اړه یو وار بیا امریکایي لوري ته یو ونی وخت ورکړي د ازبکستان د پولو د ساتنې کمیټې ویلي چې درې تنه افغانان د امو د سیند پر یو ټاپو کې د ازبک پولیساتو سره په جګړه کې وژل شوي دي د چین نوی ولسمشر ژی شی جین پینګ ژمنه کړې ده چې د دې ادارې وبعد د چینی ولس د لوی بیا ژوند او د چینی خصوصیاتو لرونکو سوشالیزم لوی مخې لپاره کار وکړي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما هیله مند دي چې د اسرایلو له نوي حکومت سره به د امنیت او سولې په برخه کې د دواړو هیوادونو د ګډو اهدافو لپاره نږدې همکاري ولري
د ګلایاس نلند خبرونه تاسو ورته د لوسبا په اسلام آباد کې دریاس مسخیل نوورو چې د پاکستان د زنو رسپانو د اداريو غټ کې سدي
نن د انګریزي ژبې ورسپانې دی نیوز او د اردو ژبې ورسپانې جنگ ایکسپریس او دنیا خپل ادارې پاکستان کې پکیدونکې ډرون حملو لیکلې دي ایکسپریس ورسپانې وایي چې د ملګرو ملتونو خصوصي استاذي هم د دې خبرې اعتراف وکړي چې ډرون بریدونو کې د پاکستان رضامندي نشته او د دې کې تر 300 پورې عام خلک وژل شوی دي ادارې وایي چې د ترهګرۍ خلاف جنگ او نړۍ د ترهګرو ناپاکول د نړۍ د هر مهذب ملک خواهش دی او پاکستان هم د جنگ کې په زرګونو خلکو او په عربونو روپو قرباني ورکړې ده او لا هم دغه روان دي خو تر سوچې په پاک افغان پوله د ترهګرو تعلق دی د پوله هاغه غاړتا ایصاف او ناتو اسکر لګیا دي او د غاړتا پاکستانی قوا عملیات کوي نو داسې حالاتو کې ضروری ده چې هر ګام په خپل منځي سلام مشورې سره واغستی شي او کوم اتحادی اسکر ته په پاکستانی خوراسه قسمه معلومات ترلاسه کیږي باید چې هغه پاکستان سره شریک کړي او دلته پاکستان په خپل کاروي وکړي د غرنګ دنیا ورسپانه وای چې د کال 2004 نه پاکستان کې د ډرون بریدونو پیل شوه دي او ترننه خوښه نه نیم سو ډرون حمله شوې دي چې پکې پسونو خلک مړه او جوبل دي اداري وای چې وخت پوخ پاکستان د دې خلاف اواز پورته کړې دي خو بیا هم د بازي خلکو خیال دي چې دا حمله د پاکستان په خوخه کیږي حالانکه پاکستانی حکومت د دې سپیناوي هم کړې دي چې دا زموږ د سلامتۍ او خپلواکۍ خلاف دي اداري اخره کې وای چې د ملګری ملتونو استاذي د بیان رستو باید چې د پاکستان دا غوښتنه اوس نور هم زیاته زور ونیسي او امریکای له هم پکار دي چې د ډرون بدون پزې هغه وجوهات لټوي او د هغې د ختمولو کوشش وکړي کم چې د ملګری سبب جوړیږي. د دې ترڅنګ جنگ او مشرق ورځپاڼې خپلو اداریو کې وایي چې ختمیدونکي اسمبلو په تلو تلو کې په خپلو ممبرانو د مراعاتو باران وکړو. جنگ ورځپاڼه لیکي چې د قومي اسمبلی د اجلاس په آخري ورځ مالیاتي کمیټې د اسمبلی 322 غړو په تنخواګانو کې 100% اضافه وکړه چې ورسره به په قومي خزانه د 40 کروڑ روپو اضافي بوج پریوزي او دا شنبه راتلونکي کال د قومي اسمبلی بجټ په زیاتېدو 2.40 کروڑ روپو ته ورسي. اداریه زیاتوي چې دغه رنګ سند اسمبلی کې هم د مخالفت باوجود د موجوده او زړو ممبرانو وزرای اعلی سپیکر او ډیپټي سپیکر په مراعاتو کې 60% اضافه وکړې شوه او دا به د دوی تر ژوند ژوندی جاری وي. اداري اخره کې وایي چې هر څوک آئین او قانون دوی ته دا اختیار ورکوي خو په اخلاقي توګه داسې نه و پکار، ځکه چې دغه اسمبلی د 100 غنټو میلمنې وي او بیا ټول سیاسي ګوندونه خو د خپلو مراعاتو په ځای د اولس مراعاتو خبره کوي، نو ځکه هم د مالیاتي کمیټې دا کار ډیر ښه نخکاري او کیدی شي راتلونکي اسمبلی په دې ټولو اقداماتو بیا د سره غور وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان ورځپاڼه په خپله یو اداریه کې لیکي 5 کال وړاندې د نوو سیبو حکومتونو په واک کې د راتلو پر مهال په پاکستان کې د امنیت صورتحال د اندېښنې وړ و، خو د جمهوري حکومت د مودې ختمېدو په وخت د صوبایي حکومتونو د کارکردګۍ اندازه په پاکستان کې د امنیت له وجې نه ښکاري. ډان لیکي د ګواښونو او دایې پر ضد انتظامي او سیاسي ځواب په هر یو صوبه کې مختلف و. په موجوده وخت کې ټول صوبایي حکومتونه د پرمختګ لپاره د هڅو په لړ کې یو شان ښکاري. د تلسم ترمیم له مخې ټول صوبایي حکومتونه د واک اغستو ته تیار نه وو او صوبایي حکومتونو د تعلیم او صحت په شوبو کې چې د تلسم ترمیم وروسته د صوبایي حکومت په اختیار کې راتللي هیڅ مؤثره کارکردګي ونه کړه. ډان لیکي په 5 کلونو کې چې صوبایي حکومتونو سکړي پای کې په پنجاب کې د ځوانانو د ګټو لپاره پروژې دي چې پکې زده کوونکو ته تعلیمي وظیفې او لیپټاپ ورکول شامل دي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت د سواد د بد امنۍ د ختمولو لپاره مؤثره کار کړی، خو سند حکومت به په کراچۍ کې د موجوده تاوتریخوالي په اړه ځواب ورکوي. ډان لیکي په خیبر پختونخوا سند کې د امنیت حالات د بلوچستان او پنجاب سره نشي برابرېدلې. په پنجاب کې حکومت د ګواښونو په وړاندې کامیاب شو، خو په بلوچستان کې حالات جدا دي. الته ترهګري، فرقه ایز تشدد او د یو متحد حکومت نشتوالی دی. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د دایې هیواد په جګړه کې د امریکا لپاره یو بې باوره ملګری پاتې شوی دی. د ولسمشر کرزی په حکومت کې د درغلیو باوجود هم واشنگټن د افغانستان مستحکم ساتلو لپاره له ولسمشر کرزی سره یو ځای کار کړی و چې هغې لبا دغه کار کول و. رسپانه لیکي کارپوهان وایي ولسمشر حامد کرزی د خپل سیاسي نوم ښه کولو لپاره په داسې وخت کې سخت بیانونه ورکړل او دا ډول هغه ځان ملت پال څرګند کړ چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. رسپانه لیکي خو د ولسمشر کرزی بیانونه غیر ذمه‌واره او خطرناک و، ځکه چې امریکایي کمانډان جنرال جوزف ډنفورد خپل ځواکونو ته د شروع پر ورځ خبرداری ورکړ چې امنیتي ګامونه دې تیز کړي، ځکه چې دوی ته د افغان ځواکونو د وسلوالو لخوا زیات ګواښونه پېښېدل شي. رسپانه لیکي د ولسمشر حامد کرزی دا ډول رویه د سپینې ماڼۍ په هغه پلان عمل نور هم تیزوي چې له مخې یې امریکا خپل سرتیري بیرته افغانستانه وباسي. د سپینې ماڼۍ د دغه پلان تر مخه به 40,000 پوځیان د راروان کال په پیل کې او 22,000 به د راروان کال په پای کې اوسي، او دا به د ولسمشر اوباما لپاره نور هم ګرانه شي چې د 2015 کال او د هغې وروستو د ترهګرۍ د مخنیوي او روزنې لپاره کم پوځیان په افغانستان کې پرېږدي.
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې ترته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
مشال ریډیو تاسو ته اوس به د یو بل ریپورت لپاره لاړ شو بلوچستان ته. د بلوچستان انتظامی چارواکي وایي د تختول شوو چیکي جنکو د خلاصولو لپاره د دوی عملیات روان دي. د جنکې 2 ورځې مخکې له ایرانه بلوچستان ته داخلي شوې وې او کویټې ته روانې وې چې د نوکندي په سیمه کې نامعلومه کسانو وتختولې. د هغې د تختونې پړه لا هم چا نه ده منلې. په دې اړه نور تفصیل د خدای نور ناصر په ریپورت کې اورو.
د بلوچستان په نوکونډي سیمه کې د چک جمهوریت د دوو تښتول سویو سیلانین جنو د راخوشي کولو لپاره په سیمه کې عملیات لا هم روان دي. یادې سیلانین جنو چې لومړی ورسره د لیویزو یو محافظ هم تښتول سوی و، خو وروسته د وسلوالو له لورې بیرته خوشی کړل سو. د چاغي سیمې ډپټي کمشنر عبدالقدوس مینګل د اتوار په ورځ مشال راډیو ته وویل د نوکونډي په شمول په شاوخوا سیمو کې د دوی لخوا پیل سوي عملیات لا هم روان دي او د سیمې قبایل هم له دوی سره په دې عملیاتو کې مرسته کوي. د سیمې قبایل په باقاعده توګه له موږ سره تعاون کوي او په دې عملیاتو کې راسره دي. دې قبایلو نه یوازې زموږ سره گشتونه کړي، بلکې خپلو هغو خلکو ته چې د افغانستان په پوله پراته دي او په نورو سیمو کې دي، هغوی ټولو ته هم ویلي او هغه هم په خپلو سیمو کې په هر څه نظر ساتي. دې قبایلو بیا په خپلو سیمو کې پوستې هم جوړې کړې دي او په خپله یې عملیات پیل کړي دي. دوی ټول په همدې را سره لګیا دي. ډپټي کمشنر په خپلو خبرو کې وویل تر اوسه یې په دې عملیاتو کې شپږ یا اووه شکمن کسان نیولي چې ورڅخه یې پلټنې هم پیل کړي دي. د نوموړي په وینا د دې عملیاتو د څارنې لپاره دوی او د کوټې کمشنر قمبر دشتي دواړه له اولې ورځې بیا تر اوسه په سیمه کې دي. زه په خپله او د کوټې کمشنر دواړه له هغه راهیسې همدلته په نوکونډي کې یو او تر هغه پورې به بیرته لاړ نسو تر کومه چې مو دا ستونزه ختمه کړې نه وي. موږ دلته درې بیل بیل ډلې جوړې کړې دي چې یوه مو اوس هم د پولې خواته په عملیاتو بوخته ده. که څه هم د چک جمهوریت د دې سیلانین جنو د تښتولو نن پنځمه ورځ ده، خو قدوس مینګل وایي لا هم باوري دی چې دا تښتول سوي سیلانیان یې له نوکونډي څخه بلې خوا ته وړې نه دي او په همدې ښار کې یې یو ځای برمته کړی دی. دومره خو یقیني ده چې تر پولې یې اړولې نه دي او نه یې هم کومې بلې سیمې ته وړې دي. همدلته یې په دې ښار کې یو ځای پټې کړی دی. داسې یوه کورنۍ یا یو څوک به وي چې د دې تښتونکو مرسته به کوي. د ویلو وړ ده چې د روانې میاشتې په دیارلسمه نیټه دوې چکۍ نجونې هانا هومپالووا او انتونی خراستیتسکا له ایران څخه کوټې ته پر لاره وې چې په نوکونډي سیمه کې وتښتول سوې. چارواکي وایي دواړه چکۍ سیلانیانې له ایران څخه پاکستان او بیا هند ته روانې وې. د دوی د تښتولو مسؤلیت لا هم کومې ډلې قبول کړی نه دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټا.
د بلوچستان پر لورلایی یا بوری کې د افغان کډوالو کیمپ اوسیدونکو د پولیسو ناسمې رویې پر ضد احتجاج کړی دی. د دې کډوالو په خبره پولیس یې په تاڼو کې بندوي او په کارډ لرلو سربیره هم زورول کیږي. کډوالو له پاکستانی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دوی ته د امنیت ورکړل شي او له دې سره د ښه چلند وکړل شي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز مستخل په رپورټ کې اورو.
د بلوچستان په لورلای کې د کټوی افغان کډوالو کیمپ کې احتجاجي مظاهره کې د پاکستان له حکومته غوښتنه وسوه چې د افغان کډوالو پر وړاندې دي خپل تګلاره بدل کړي او په دغه لړ کې دي د دوی له تنګولو او زورولو لاس واخلي. د افغان کډوالو یو مشر حاجی اکرم له مظاهره وروسته په دغه اړه مشال رادیو ته وویل
دغه د پلس او د حکومت ځینې اشخاص هغه راوځي هغه په دغه کې لارو کې دریږي او دغه ماجر کم سبزیانې په لاس کې هغه بل نفر ته ورکي هغه شوه کې هغه تڼې تڼنه بچې بندي کې بیا ورسره هغه څخه باډر پاس کې. نو دلته دا خلک ډېر په تکلیف کې ډېر تولیږي. غریبان خلک دي، موږ نور له دې څه هیڅ نه غواړو، خپل خواري خپل غریبي کړو.
یو بل افغان کډوال سخیدا ترکی بیا ادا کوي چې د پاکستان حکومت له اړخه دوی ته ورکړل شوی مهاجر کارډ لرلو سربېره هم دوی تنګول کیږي.
هغه نه منل کیږي، هغه ورکړل نو هغه پټ کړل نو چې هغه سره وای منل کېدل بیا پټول وای تاڼه کې ناسې کې پیسې ورکړې خلاصې کې پیسې ورنه کړې دي بارډر پاس کېم دوی دې هم در بدر کې دې مرخ خاطر سره.
سخیدا ترکی زیاتوی د احتجاجي مظاهره تر شا مقصد تر پاکستانی چارواکو خپل مشکلات رسول وو.
پښتنه کوي چې زموږ ته د امنیت او زموږ خلک دینه تنګیږي. نور موږ د دوی سره نه پیسې غواړو نه کار غواړو. موږ دا مقصد دی چې زموږ یو غریب دینه تنګي په مانده کې دینه ښکته کوي، په روډ باندې دینه ښکته کوي.
بلې خوا ته په لورلای ضلع کې لوړ رتبه چارواکي اسسټنټ کمشنر عبدالرحمن کاکړ بیا وایي دوی یوازې د غیر قانوني کډوالو په خلاف ګامونه اخلي.
کله کله داسې هم وي د چا سره خپل یو آیډینټیټي یو شناخت نه وي، بې شک ایکسپایرډ کارډ چې راوړي چې دغه د کارډ دی ماجر کارډ دی، بیا هغه موږ له هغه تاڼې څخه ور حواله، لیکن تر څو پورې چې موږ د فارن ایکس پرچه کوو تر هغه ټایمه چې کوم خلک موږ له خپل یو کارډ یو ډاکومنټري پروف راوړي هغه خلک موږ یې لکو.
اسسټنٹ کمشنر عبدالرحمن کاکړ د چارواکو له اړخه لکړوالو د پیسو اخیستلو پر تورونو سداسی ویل
زمر پر لیول یا بالای اتھارټیز نمبر جونیئر سره یو لاندې وکړو خپل فورسز دې شي ویل خو یې دا شي کوم په نوټس کې راځي چې چا دا شي چمخړي نو دا خلاف ضرور موږ نه کمانه کاروي کو.
په پاکستان کې د سرکاري سرشمیرنې لمخې تر 3 لک زیات افغان کډوال یوازې بلوچستان صوبه کې ژوند کوي او د چارواکو په وینا په دې کې یو زیاته شمیره د غیر قانوني کډوالو هم شامل ده. قسم پاکستان حکومت یا د رجسټرډ کډوالو ته د روان کال تر جون میاشتې د پاتې کېدو اجازه ورکړې ده، خو کډوال وایي تر یادې را روانې مودې ډېر مخکې چارواکو د دوی په خلاف بې ځایه ګامونه اخیستي دي. نیاز مساخل، مشال راډیو.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس وخت شوه د 19 پروګرام د باختر ستوري. د دې پروګرام قربا باز محمد عابد ته نراسه چوه ویرو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو السلام علیکم، باز محمد ابیدم او د باختر ستوري په ونی ز خبرونه کې درته ستړي مشي وایم. د نننۍ خبرونه په زولې کې مو دغه مطالب راټول کړی دي. په سر کې به په جلال آباد کې د یوې خزینه مشاعره حال په یو رپورت کې درکړو، بیا به د ځوان سندرغړی جاوید امرخیل سره د هغه د هنري ژوند په اړه د مرکې لومړی برخه وړاندې کړو، او په آخر کې به د چارګل په اړه په یو کلتوري رپورت باندې د خبرونې زولې راونغاړو. لومړی رپورت ترازو د مارچ 8 چې د خزو نړیوال ورځ ده. د دغه ورځې په مناسبت د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت په لسګونو خزینه شاعران راټولې کړې وي، او یو درنه مشاعره یې تر سره کړه چې حال یې په دغه رپورت کې درکوو. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت په نوښت په جلال آباد ښار کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه ښځینه مشاعره جوړه شوې وه چې په لسګونو ښځینه شاعرانو او نجونو پکې خپل شعرونه وویل. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت مشر متی والله احمدزی د مشاعرې تر پیلېدو د مخه وویل چې دوی په دې هڅه کې دي چې د ځوانو نجونو د استعدادونو د پیاوړتیا لپاره مشاعرې او روزنیز پروګرامونه جوړ کړي.
د مشاعرې او د ښځو د غونډو جوړول د ښځینو لپاره چې دوی وشکړي په فرهنګي، سیاسي او اجتماعي فعالیتونو کې برخه واخلي، د تورته نور پروګرامونه به هم په لار واچو چې تر څو زموږ ښځینه قشر چې په ډیرو مسایلو کې لري پاتې شوی وشکړي په فرهنګي، اجتماعي او سیاسي فعالیتونو کې پراخه برخه ولري.
د ننګرهار ولایت مرستیال محمد انیب ګردیوال خزینه مشاعري او مدني فعالیتونه د وخت ضرورت وګڼل.
د ننګرهار ولایت د ځوانانو چارو امیریت دغه نه وخت کړو چې زمونږ خويندې راغوښتي وي او د مشاعره ترتیب کړي و. د ننګرهار ولایت په سطح باندې د ځوانانو استعداد خصوصا د خويندو ګورو چې دغه شانتي غونډي او مشاعري ډيري خېدي زکه د یو پیغام د زمونږه خويندو ته چې نه خبره دي، هغه خويندو ته چې هغه لاسرسي نه لري، مشکلات سره مخ دي، نو دا ډېر ګټورې بولم د ټوله افغانستان په سطح باندې.
یو ځوان شاعر نوریا وایي د دغه سي مشاعرو له برکته خزي په دې توانی دلې شي چې جرأت پیدا کړي چې بیا په اسانۍ سره د خپل حق غوښتنه کولی شي.
کومګه وګورو د تاریخ په دوه کې خزبونه ډېر ظلمونه شوې دي، نو د همدې لپاره د دې مشاعره په واسطه موږ کولای شو خپل आवाज وکړو، خپل مشکلات خلکو ته ووایو، خپل حق وغواړو. کومګه فکر وکړو هم د خزو جرأت اضافه چې هغه خپل حق وغواړي، خپل احساسات بیان کړي. پکې
یو بل شاعر وایي چې د مشاعرو لاره نجونې په اسانۍ سره کولای شي چې خپل پیغام تر نورو ورورسوي.
زمانم خوشنما تنها دغه مشاعره چې اوس دلته جوړه ده، دا زمونږ د خويندو لپاره ډېر د ارزښت وړ ده. هغه پیغامونه چې د دې په شعر کې فراته دي، زه فکر نه کوم چې دوی په خوله باندې هغه پیغامونه چې دوی په راضي هغه به خلکو ته هغه دوی په خپل شعر کې نه نغښتي دي، او هغه خلکو ته د خپل د شعر له وجې نه دی دا پیغام خلکو ته رسي.
او یو بل انجلۍ وایي چې د همدې مشاعرو لاره دوی کولای شي چې خپل شعري استعداد پیاوړی پیاوړی کړي او د خپل احساس سرګندونه وکړي.
رفیع سبزی ما د ننګرهار ولایت سیدون مونږ کولای شو شرمته مشاعره واجینا پلغه ک ټول هیواد خزو ته ټول خلکو ته ورسو خپل احساسات خلکو ته ښکارا کوند شعر په ژبه باندې او هم مونږ کولای شو خپل استعداد او سرشت ورکړو.
په مشاعره کې په لزګونو تنو خزینه شاعرانو شعرونه وویل چې د خوشنما په نوم د یوې شاعرې د نظم یوه نمونه یې در اورو.
زید د تعلیم دی قدرمنې او پتمنې خورې ځان کړه سینګار په خپلې پوهې او هم بچیان د وطن چې ترقی د خپل وطن پیغلو زینت وګڼو دام یقین دی نور به ونشي نقصان د وطن.
یاد دی وی چې په ننګرهار کې په لسګونه خزینه شاعران شته چې ځینې یې په خزینه محلنیو مشاعرو کې را څرګندېږي خو د نارینه وو په څیر ازادي ادبي ټولنې نه لري چې هفتواري او یا هم پنځلس ورځنۍ غونډې پکې ترسره کړي. د پښتو ادب استادان وایي که چیرې خزینه شاعران هم یوه ادبي ټولنه جوړه کړي او په غونډه کې ورته د ادبیاتو استادان د شعر په بیلابیلو برخو کې لیکچرونه ورکړي ډیر ژر به د خزینه شاعرانو شعري استعدادونه وغوړېږي او د دې جوګه به شي چې د نارینه وو په څیر د مشاعرو تر څنګ د کره کتنې غونډې هم ولري. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، جاوید امرخیل یو له هغو ځوانو سندرغاړو څخه دی چې په ډیر لږ وخت کې یې د ښه شاعرۍ د انتخاب او خو کمپوزونو له امله خپل غږ په خاصو عامو ومنلو او د هر اوریدونکي د ژبې سر شو. له ده سره د ده په هنري هلو ځلو په یوه مرکه کې غږېدلی یو چې لومړۍ برخه یې اوس دراورو. ښاغلی جاوید امرخیل، دا خو ټول منی چې یو هنرمند د سیمې پورې محدود نه پاتې کیږي، خو بیا هم که د مشال راډیو اوریدونکو ته تاسو ووایئ چې تاسو د افغانستان د کوم ولایت سره تعلق لرئ او فلحال چیرته اوسیږئ؟
عابد صاحب سلام کوم او مینه وړاندې کوم ټولو اوریدونکو ته او زما خپلو مینهوالو ته. ښه خبره ده چې زما د ژوند سره او زما د شخصیت سره خلک آشنایي ولري بلد شي. زما تړاو د پکتیا سره دی، په قوم زازا یم، زما د پلار او د نیکه د خاپوړ ځای دی.
تا هم خپلې خاپوړې په هغه خاوره باندې کړي دي که نه؟ بیا د افغانستان کوم بل ولایت ته راغلی یې؟
په کابل کې ما د نړۍ ته سترګې پرانیستې دي، خو بیا په کرنه کې لاړم، خپل کلي ته زازوی ته لاړم، نو بیا یولس کال هلته بالکل ما هم وخت تیر کړی دی.
امرخیل صاحب، دا راته ووایه چې ښوونځی دې د سویم ټولګي پورې ویلې.
دلته به زه ووایم چې بدبختانه د بعضې مشکلاتو له امله نه یم توانېدلی زده خو زما شوي دي تر یولسم صنف پورې. خو بیا الحمدلله چې زما دوستان زما ښه ملګري هغه تل ما هڅوي دي، تا هڅولی یم، نو هغوی په برکت زه بالکل آزاد مطالعه لرم. داسې یو وړوکی کتابخانه کتابتون ورته وایم، په کور کې مې د دې لپاره ځان ته جوړ کړی دی چې هر څه مطالعه وکړم او ډېر لاسته راوړنې ولرم او ډېر معلومات ولرم.
او که دا راته ووایي چې سندرو ته کله راوتی؟
هو په وینه کې خو مې وو د ازل نه را سره دا هنر. یو هنرمند که څوک ووایي چې دا جوړېږي په زور، خدا امکان نه لري. هنرمند خدای یو پنځوي، د مور په بطن کې هغه هنرمند وي. تر دا اوسه پورې زمانه وتلې په زما په کورنۍ کې څوک هنرمند نه دی. خوند یې راکوه د ماشومتوب نه، دا خوږه خاطره زما لپاره ده. کله به چې ما حکیم جان فریدي صاحب اورېدلو چې هغه زموږ ولسي شاعر دی، بیا ده به خپل شعرونه په خپله آواز ویلې. کله به مې چې دی په ښار او بازار کې لیدلو د خلکو مینه ورسره، ما به هم غوښتل چې زم کاشکې داسې څوک اوسېږم چې د خلکو په زړه کې ځای ولرم. نو هماغه و چې زم هنرمند شم او سندرغاړی شم.
ده ته به بیا راځو چې تاسو د خلکو په زړونو کې څومره مینه لرئ، که اوس راته دا ووایي چې دغه کومې سندرې چې تا ویلې دي خلکو خوښې کړي دي، ستا به کې کومه سندره خوښه ده چې ته غواړې چې د نورو خلکو غوندې په مینه واوري؟
یو خبره ډېره ضروري ګڼم، زه چې هر کله سندرې زه ما کمې ویلې دي، تل مې کوشش دا کړی تر څو یو ښه انتخاب وکړم د ښه شعر او بیا ورسره په خوا کې د یو ښه کمپوز همداسې موسیقي. خو هر کله چې خلکو راته ویلي دي او د خلکو پیژنګلي ما سره جوړه شوې ده، لکه باران مې په زړه خوږ خوږ ورېدلې راغلي، عمر دې ډېر دی همدا اوس مې یادولې راغلي. یوه دا سندره ورسره په خوا کې زمونږ عظیم شاعر خوږ استاد پیر محمد کاروان صاحب چې هغه یو نظم لیکلی و، بې سواده د کلي لرې د غره ګورګورې داسې خوږې دي لکه شکرې، زه یو ماشوم یم ټوکرۍ په غاړه څپلۍ مې پرېږدي یوه نه دواړه، نو ډېر زړه ته را پرېوځي دا دوه سندرې.
او زه هم چې کله کله چېرته په کوم محفل ورننوځم نو ماته ویل کېږي چې
هم دا اوس مو یادوي چې راغلی نو ما ته بیا پړومبي سر کې ته او په دویم سر کې دغه غزل شاعر چې زما خوږ ملګری دی جلال مخی ته ودرېږي. کدا راته وایي چې د هنر په میدان کې دي زده کړه لچانه کړي د استاد یې څوک دی؟
تر دې دمخه خیر خدای ستادم چې ما تر خپل پروردګار زما څختن په ما لورینه کړي دا ما ورته د موسیقي مکتب ویلې دی هارون پاچا صاحب د یاد په خیر وي ډېر مې اوردلې دی وخت چې ډېر کمپوزونه یا راګونه چې ما اوردلې دي د پسندرنه چې مثال یو راګ په پسندر ما اوردلې په اوراګ کې بیا د دوستانو سره مشوره وکړې ده چې راګ کم دی لکه نظر محمد ضرور شو یا ماستر علي حیدر شو یا ورته نور ملګري دي ته دوی سره په مشورو هغه ډېر اوردل خو زما په هنر کې لکه شپېته فیصده د هارون پاچا لاس کې دی.
ٹکرے پگاڑا سپنے میں پریدی یوان دوڑا سپنے میں پریدی یوان دوڑا سپنے میں پریدی یوان دوڑا.
باختر ستوري ګرانو مینوالو لکه څنګه چې غوګوالې پیزوان ټیکا میخکه نتکی غړکی بنګړی او پایزیب د خزینه سنگار مهمه برخه جوړوي نو چارګل هم داسې یو سنگار تو کې دی چې جنونی لمشومتوب تر زړښت په خپل پوز خوخوي. د غره پورت چې وسې دروړو د چارګل په کلتوري ارزښت لسوتنو خزینه سره غګېدلی یو. پښتني کلتور کې چارګل داس یو سنگار تو کې دی چې لمه شومتوب انجونی تر زړښت پورې خوخوي او د نورو سنگار تو کو په سیر ورته چارګل هم په زړه پورې وي. د چارګل لپاره انجونو ته د پوزې د دواړو دیوالونو څخه یو دیوال سوری کیږي چې له چارګل پرته پکې میخه کې او نتا یا نتکی هم اچول کیږي. یو سپین سری میرمن چې کلونه پخوا یې ماشوم انجونو ته پوزې او غوږونه سوري کړي وایي چې د پوزې د سوري کولو په وخت به انجونو سره میندې راتلې او د تبرک لپاره به یې ورته ګوړه هم راوړله.
مو بیا ګوړه راوسته ویل بیا ستا لاس پک دی دا ول سوري کړي بیا چې کیوانن به وغیله بنګ مرکه ګرې موږ به چې سره به یې وخوړه.
یو ځوان انجلۍ وایي چې اوس د چارګل په پوزه کول په خارونو کې ډېر رواج موندلی دی.
زمانم ښکلا دی او د جیف سیدن کېمه چارګل خو افغانستان کې داسې یو خبره چې د رواج په توګه خلک استعمال یا اطراف کې خو زیات خځې د چارګل نه استفاده کوي خصوصا په ښار کې هم دا رواج شوی دی چې جنکۍ د مور نه هم چارګل په پوزه کې دا خو یو ښه د ښځو یو ښایسته نن دی چې باید چارګل په پوزه هر وخت کې ښځې کولی شي چارګل په پوزه کې کور کې موادونه کې هر څه کې خپل هم چارګل په پوزه کومه میخه کې چارګل پیزوان زمافیت خوښېږي.
او یوه بل نجلۍ افسوس کوي چې مور یې ورته په ماشومتوب کې پوزه نه ده سوری کړې.
که څوک په ماشومتوب کې پوزه سوری کړي دا ورته ډېر ښه تمامي ځکه د انسان غوښه په هغې وخت کې چې ډېر نرمه اوسي پسته اوسي. زه اوس غواړم د خپل ښکلا له خاطره چې یعنې پوزه سوری کړم اوس زما غوښه ډېره شخه شوې ده. زه ډېر زیات افسوس کوم کاشکې ما د ماشومتوب نه زما مورجانې ما باندې نیوکه نه وای کړې نو اوس به زما هم د نورو خویندو غوندې پوزه سوری وای او چېرته چې ودونو کې تلی نو لا هم زما د مخ سینګار به زیات شوی وی او ښه به ښکاره شوی وی.
اوس له زرګرانو سره داسې علی شته چې په اسانۍ سره پوزه او غوږونه سوري کولی شي خو یو انجلۍ وایي چې د زرګرانو په واسطه د پوزې سوري کولو طریقه ځکه کامیابه نه ده چې د وخت په تیریدو دا سوري بیرته بندیږي.
اسمانیا زید ننګرهار ولایت اوسیدود کې اوس په خار کې چې د غنوي د زرګرانو سره نوې کوم وسیله راوتې د پاغي باندې رسانه سوري کیږي خو هغه چې په کوچني توپ کې سوري شوې دي او دغه چې اوس سوري کیږي د دې ترمنځ ډیر زیات توپیر شته. ځکه دا کېدای شي د یو څو مودې نه وروسته بند شي پښتنې نجونې د وخت په تیریدو سره چې دوی پیغلې شي بیا د دوی زړه غواړي چې باید دوی په پوزه کې میخکې یا چارګل ووسیږي. زه په خپل ډیر زیات خوشاله یم چې کله رالوی شما نو زما غوګونه او پوزه سوری ول
پختانه شاعران خزینه سنگارتو کو ته په کوم نظر ګوري؟ دا پختنه وتلی شاعر پیر محمد کاروان دا رنګ را ځوابوي.
دا د انسان هغه فطري غوښتنه ده چې یعنی د ښکلا پرستی د انسان په وجود کې ده. دغه د سنگار توکي یا زیورات چې دي دا هم د ډول دپاره دي، د ښایست دپاره دي. یو ډول دته اطمینان هم رسیږي چې مثلا د خپل طبیعت د خپل ذوق ګاڼې اغوستې وي، نو دای یو ډول آرامش احساسوي چې زه د خلکو په نظر کې ښکلی ښکارم. پیزوان دی، چارګل دی، نتکۍ ده، نو دا زیورات دي چې ښځینه ښایست ورسره نور هم اضافه کېږي. هر انسان په دې لټه کې دی چې دی ښه ښکاري.
دا چې چارګل به پخوا په کلو او بانډو کې په ودونو او د خوشحالۍ په نورو مناسبتونو کې په پوزه کېدو، اوس یې ښارونو ته هم مخه کړي او په ډېره علاقمندۍ نجونې په پوزه کوي. خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو او په ځانګړې توګه اکثره کوچانۍ میرمنې د ژوند تر وروستي پړاوه پورې په پوزه چارګل ساتي. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونی ز خبرونه هم دومره وا. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړي. خات او آباد وسی.
مشال ریڈیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کله
په پوکم 11 بجې،
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې،
د مشال مرکه
په 3 نیمه بجې،
یادونه
په پوکم 15 بجې.